په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته شرق راست خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر چلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د یونما د تازه راپور په اړه واورئ چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی. خو د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې دوی به پر دې راپور باندې غور وکړي. د ناتو تړون د غونډې په اړه به هم واورئ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پلانې اندېښنې محسوسې پکې ښکاري. تر دې هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یوه مدرسه کې د یو ماین په چاودنه کې اووه طالبان وژل شوي دي. د خوست ولایت چارواکي وایي غلام خان بندر د راروانې دوشنبې په ورځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. او د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونو یې د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې په یوه مدرسه کې د یو ماین په چاودنه کې اووه طالبان وژل شوي دي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار په 11 بجې شاوخوا د راکټ یوه مرمۍ د زاړه ښار د مدرسې د طالبانو منځ کې چاودیدلې او 15 کسان یې مړه وبخښي، 14 کسان یې مړه او ټپیان کړي دي.
د
زاړه ښار په یو مدرسه کې چاودنه شوې. د راپورونو له مخې په مدرسه کې یو ماین ایښودل شوی و او شاګردانو چې تماس ورسره کړی نو ماین چاودلی. په پیښه کې 9 کسان شهیدان شوي او 9 نور ټپیان دي. ټپیان د اشکمش مرکزي کلینیک ته لیږدول شوي دي. ښاغلی اسیر زیاته کړه چې سیمې ته د څېړنو لپاره یوه ډله استول شوې ده څو د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي. عیني شاهدان وایي چې د دې پیښې قربانیان ټول له 18 کلونو کم عمره تنکی ځوان طالبان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بېګا شپه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړې. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي د طالبانو حمله د ملي اردو له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 14 طالبان ووژل شول. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې په برید کې د ملي اردو 3 سرتیري وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د خوست ولایت چارواکي وایي چې غلام خان بندر د راروانې دوشنبې په ورځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ بیا پرانیستل کیږي. د خوست والي ویان طالب منګل نن پنجشنبې ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غني د خوست والي ته ویلي دي چې غلام خان بندر به د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ د چنګاښ له 2 نیټې پرانیستل کیږي.
جلالت ماب جمهور رئیس خوست والي ښاغلي محمد علیم فدایي سره د تلیفوني اړیکې پر مهال ویلي چې خوستوالو ته د غلام خان بندر په اړه ډاډ ورکړه چې دا بندر به 15 ورځې وروسته خلاصیږي او دا به دوه اړخیزه سوداګري به د دې لارې پیلیږي.
چارواکي وایي د غلام خان لاره د پاکستان ستر سوداګریز بندر کراچۍ ته د نورو لارو پرتله نږدې 400 کیلومتره لنډه ده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونه د عراق په شمال کې د کورد وسلوالو 1500 مرکزونه په نښه کړي دي. د ترکیې دفاع وزارت نن پنجشنبه په یو خبر پانه کې ویل د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد د ببر د خپړې په نوم دا عملیات د سه شنبه په ورځ د ترکیې پر پوځي اډې د کورد وسلوالو د برید په ځواب کې پیل شول. د یکشنبه او سه شنبه په ورځ هم د عراق په شمال کې د ترکیې د هوایی پوځ په حملو کې د پی کی کی اهداف په نښه شول. ترکیه، متحد ایالات او اروپایي ټولنه پی کی کی چې له 40 کلونو راهیسې د کردانو لپاره د پراخو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ترکیې د حکومت پر ضد مبارزه کوي یوه تروریستي ډله ګڼي. وروسته له دې چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د کتاب ځینې برخې په دریو مهمو امریکایي ورځپاڼو کې خپرې شوې. د امریکا عدلیې وزارت په یو بیړني غوښتنلیک کې له فدرال محکمې څخه د دې کتاب د خپرېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. دا غوښتنلیک پرون شپه ناوخته د واشنګټن یوې فدرال محکمې ته وسپارل شو او د جمعې ورځې لپاره یې د استماعیا غونډې غوښتنه شوې. د عدلیې وزارت استدلال کوي چې بولټن د دې کتاب له چاپ مخکې د مخکتنې پروسه چې د موافقه پرې کړې وه په خپل سر پرېښې او د کتاب د ښه خرڅلاو لپاره یې د محرم اطلاعاتو د خپرولو پلان جوړ کړی. په تیرو دوو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د ملي امنیت د پخوانیو سلاکارانو د کتابونو د خپرېدو د مخنیوي هڅه په دې پلمه کوي چې ګنې په هغو کې یو لړ داسې محرم اسناد راغلي چې د متحدو ایالاتو ملي امنیت له خطر سره مخامخ کولی شي. ولسمشر ټرمپ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې بولټن درواغجن سیاستوال بللی دی. او برتانوي سندرغاړي ویرا لین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې سندرو د برتانیا د پوځي ځواکونو روحیه لوړه ساتله نن د 103 کلونو په عمر مړه شوه. د لین کورنۍ نن په یو بیان کې د نوموړې د مړینې خبر ورکړ. ویرالین په هغو پوځیانو کې چې په بهر کې په جګړو بوخت وو او په کور کې دننه خورا زیات مینوال درلودل. د هغې مشهوره سندره د ډوور سپین ګړنګونه هغه سندره وه چې له جرمني سره د جګړې پر مهال یې د ویرې تر څنګ امید ورکاوه. د لین د کورنۍ په بیان کې د نوموړې د مړینې علت نه دی ښودل شوی.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. نمایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلوونکې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر مانی وایي چې د فساد په اړه هلې ځلې جدي دي او ټینګه اراده ورته لري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري کنفرانس کې وویل
گزارش اخیر سازمان ملل را ما مطالعه خواهیم کرد، اما آنچه که واضح است اقدامات عملی و تعهد و اولویت رئیس جمهور و حکومت برای مبارزه با فساد در 5 سال گذشته است.
دا به هم وایي چې د افغانستان د امروختي وزارت شمیرې شي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې تر 25 زره ډیر سوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی
په تیرو څلور ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې تر سوي دي چې د اولو جملې څخه 450 مثبت شوي.
اخوا په کنر کې باید د وژل سوي جاپاني مرستندوی تتسونا کامورا په لاسته جوړ سوي ویلګشت ارهټ په وسیله د کنر د نورګل د نږدې سلجرې بزمکې خړوبېدو په اړه یو تفصیلي راپور وري. د کنر د کرنې او مالداري رئیس نجیب الله عادل وایي
د ټکنالوژي ډیره ساده ده، هر څوک شي کولی او بل د محلي موادو نه جوړیږي. یعنی د کنر ټول ولو کې د دې امکان شته دی. زمونږ غوښتنه د ولس نه ده چې دا په خپله جوړ کې ډیر کم مصرف کې راځي او خپل ځمکې وچې فری نه شي.
په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې کور کلی هم میروي. ورسته خبرونه د سر موضوع ته یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلوونکې دي. یونما خبرداري ورکړي چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلای شي. اسمت سروان په دې اړه تفصیل درکوي.
له فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شي چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپریل پورې په ګڼو برخو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اغېز لاندې راغلې. راغلی دی، خو وایي چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلماني انتخاباتو ډیره لږه څارنه، د فساد ضد د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوې دي. راپور د اصلاحاتو له ورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي، خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځان ته واړوي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي جیلینیا بیلی کیا وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یوناما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې یې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکاوه. یوناما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د درېدو پر سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکي اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډېره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یوناما وایي مرستندویان د افغانستان د حکومت له لورې د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمې کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره به په خپلو پښو درېږي، خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالر مرسته کېږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په سلو کې 15 او د حکومت د مصارفو په سلو کې 15 کېږي. راپور وایي څه کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کوي.
تاسو د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې مو د افغان حکومت پاتې راتلو په اړه د یوناما د تازه راپور جزئیات واوریدل، خو اخوا د ولسمشری معنی ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری غونډې ته د همدې راپور ته په اشاره وویل.
گزارش اخیر سازمان ملل را ما مطالعه خواهیم کرد.
لوی د فساد په ارتباط په د ملګرو ملتونو وروستی راپور مطالعه کړو، خو څه چې واضح دي عملی اقدامات او د حکومت او ولسمشر له فساد سره مبارزې ته ژمنه ده چې په تیرو 15 کلونو کې لومړیتوب ورکړل سوی دی. په تیرو 15 کلونو کې له فساد سره مبارزې ته دولت او په خپله ولسمشر د یوه مهم اصل په سترګه کتلی دي او اولویت یې ورکړی دی. دوستانو ده هم ده افغانستان دولت مشری مرنی اخبارگونو چی ده یونما ده راپور پاره یور کرده و پا دیاره نور جزیات از ده راژیو پا نور اخبارگونو که هم آوریده لیسی هوس زموش ده اخبارگونه ادامه لری.
تازه دقیق او بیطرف معلومات ستاسو ده جوان لوری بدلولیشی. راپور مونگ در کهو قضاوت پخبله وکری.
په ناتو سازمان کې ځینې سرچینو لویدیځو رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر دې پلان چې غواړي له جرمني څخه خپل پوځیان وباسي د ناتو د دفاع وزیرانو پر دوه ورځنۍ غونډه اخیز کړی و. د ناتو تړون د دې شغړو هیوادونو دفاع وزیرانو غونډه پرون چهارشنبه پیل شوه او نن یې هم دوام درلود. سرچینو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلان له کبله هم اندېښنې په دې غونډه کې محسوسې وې. جمهور رئیس ترامپ پلان لري چې د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. په دې اړه د جرمني د خبري اژانس رپورټ نور جزئیات فرشته جلازی وړاندې کوي.
د سرچینو په حواله د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هڅه کړې چې له جرمني د امریکایي ځواکونو د وتلو اغېز کم وشي. ستولتنبرګ ویلي چې په اروپا کې د امریکا حضور د ټولو متحدانو لپاره مهمه خبره ده، خو په جرمني کې د پوځیانو د حضور څرنګوالی یوه دوه اړخیزه مسله ده. د امریکا متحد ایالات اوسمهال په جرمني کې 4500 عسکر او ملکی کارکونکي لري. د امریکا متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې په جرمني کې پوځي مرکز جوړ کړ. دا په اروپا کې د امریکا تر ټولو ستر پوځي مرکز دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په 15مه پر جرمني تور پورې کړ چې د ناټو تړون د تمویل په برخه کې خپله ژمنه سرته نه ده رسولې. د دې سره سم ټرمپ وویل چې په جرمني کې د خپلو پوځیانو شمیر 15,000 ته راکموي. د ناټو یو شمیر ډیپلوماتانو دې مسلې ته په اشاره اندېښنه څرګنده کړې چې د امریکا او جمهور رئیس شای په یو اړخیز ډول له افغانستان هم خپل عسکر وباسي. یو شمیر ډیپلوماتانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت لپاره د امریکایي ځواکونو حضور حیاتي اهمیت لري. هغوی ویلي چې داسې اقدام له اروپایي متحدانو سره د امریکا پر تعهد تیری ګڼل کېدلی او د افغانستان امنیت ته داسې پایلې درلودلی سي چې اټکلی نسي کېدلی. د ناټو تړون په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت پرمخ بیایي. خو یو شمیر ډیپلوماتانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، ناټو به مجبور شي چې فوراً په افغانستان کې روزنیز پروګرامونه بند کړي، ځکه اوسمهال د ناټو ځواکونه د امنیت په برخه کې پر امریکایي قواوو متکي دي. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9مه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. په موافقه کې د ځینې شرایطو په بدل کې منل شوی چې امریکا به د راروان کال تر پسرلي خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د ناټو غړي غواړي چې په راتلونکو میاشتو کې پر دې مسله خبرې وکړي.
دوستانو، خبره د ناټو د غونډې ده. د ناټو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ وویل چې طالبانو په قطر کې د سولې د تړون پر مهال ژمنه کړې وه چې اور کم به مراتوي، خو دا ژمنه یې سمه نه ده عملي کړې. بل لور ته په وروستیو کې یو شمېر امریکایي سناتورانو د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د اندېښنې د سولې پر بهیر څه اغېز کولی شي؟ احمد شیبر د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني مرستیال حاجي دین محمد سره چې تر اوسه د طالبانو له تاسو سره هم له نږدې کتلې دي مرکه کړي او لمړی د نړیوالو د اندېښنو سربېره له طالبانو سره سولې ته د هیلو پوښتنه ترې کړې ده. شغل دین محمد په ځواب کې وویل،
موږ چې کوم غونډه کې برخه واخیسته طالبانو سره، نو هغوی هم موږ کار لپاره اماده لیدل چې آمادګي لري د خبرو لپاره، ځکه په ډېرو مسایلو باندې هلته بحث کېده. بلکې هغه خو اجرایي نه درلوده، خو البته لکه یو تفاهم و او یو یو د بل د نظر نه خبرېدل وو. نو په دغو کې خو موږ په دې باندې پوهېدو چې طالبان آمادګي لري، خو البته دا خبره چې خپل بندیان خلاص کړي او ځان د امریکایانو د سنکشن لیست نه اودیشن نه خلاص کړي، دا هم د دوی غوښتنې دي.
له دې غوښتنو کتیر شو، فرضاً دغه د اورکام په برخه کې پرون د ناټو عمومي منشي هم انتقاد درلود، ویل چې کومه ژمنه چې طالبانو کړې وه تر اوسه پورې شخړې نه دي راکمې کړې. دغو شیانو ته که وکتل شي، یو څه بیرته مایوسي باید وي او کنه بیا هم هیلې ډېرې دي چې افغانان د سولې په خوا روان دي؟
زه خو داسې وایم چې نه، افغانان باید د سولې خوا ته لاړ شي، او د دغې موافقې نه چې امریکایانو ورسره موافقه کړې ده چې خپل قواوې وباسي، چې امریکایي قواوې وځي د ناتو ماتو خو خپله ورسره وځي، ځکه خو هغو پورې تړلې دي، داسې ډېر مستقل نه دي. نو په دې اساس باندې د امریکایانو دغه نه داسې معلومېږي چې هغوی تصمیم لري چې افغانستان نه وځي. نو چې افغانستان نه وځي او د ناټو د خلکو ورسره وځي، نو ښه خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل وینې تېرېدو یا د یو بل جنجال مخنیوی وشي.
جنو امریکایي سناتورانو په وروستیو کې اندېښنې څرګندې کړې دي چې طالبانو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د سولې په تړون کې هغه سي عملا ګامونه نه دي اخیستي، مثلا له القاعده سره دوی روابط نه دي قطع کړي. دغه خبرو ته که وګورو، بیا هم د سولې خبرو ته هیله ډېرې دي او کنه؟
زه خپله خو داسې فکر کوم چې موږ باید هیله من اوسو، او دا شرایط د نړۍ همداسې برابر دي. د امریکایي قواوو دا مشران چې کوم تصمیم نیسي لکه ټرمپ او دا نور، هغوی خپله معاهده طالبانو سره کړې ده، امضا یې کړې ده، او په دې اساس باندې نو موږ خپل افغانان داسې فکر کوو چې دغه موقع نه څنګه استفاده وکړو، او دا کار به کېږي خو داسې ونیسي چې لکه موږ په ضرر شي، چې داسې وي چې زموږ په ګټه وي، چې لکه افغانانو خپل کې تفاهم کړی وي په همدې وعدې وتلو په وخت کې، او بالاخره دوی یو جوړجاړي ته رسېدلي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا په خوانی مرسل حاجی دین محمدو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راديو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 2 پر منځنی چپه 12 شپږنوي او د افم پر سره شارې 15 په ټول افغانستان کې صف اواز اوریدل سي. دوستانو د خبرونه په دوام کې نو راپور نه هم لرو خو اوس په ورسو کونر ولایته په افغانستان کې د وجلسوي جاپاني مرستندوی تیتسو ناکامو را پلاس د جوړ سوي بیلګشت ارحت په وسیله د کونر د نورګل نږدې سل جری بزمکه خړو بیر د سیمې اوسیدونکو وایي د همدې ارحت د اوبو له کبله په هر فصل کې پریمانه غله دانه کېږي. د غرحت پر هغه کانال جوړ سوی چې ډاکټر ناکامورا د کونر لسیندې استلی وو د محل پرې په زرګونه هکتار مځکه د کرکیلې وړ سوی ده. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري راکوي.
تیتسو ناکامورا موږ ته خو د لاس نښې لا هم شته او خلکو ته د ژوند نښه پاتې اوبه ورکوي. د نورګل ولسوالۍ اړوند د کانډۍ کلي کې د ارحټ په وسیله له ویلې اوبه پورته کیږي او نږدې سل جریب ځمکه پرې خړوبېږي. دا په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا له لوري د عملي شوو پروژو یوه بېلګه ده. دا سیمه چې نږدې لس کلونه وړاندې یوه سپیره دښته بلل کېده اوس په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د ناکامورا له لوري دلته د کانال ویستل او پرې د ارحټ لګول هغه چاره وه چې چا یې فکر هم نشو کولی. خو د دوی په وینا چې اوس دا خوب رښتیا شوی او سپیره دښته په شین فصل بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکو عتیق الله ازادي راډیو ته وویل
دا زمکه مخ وچه وګندله په زریټورو په یو شی ګل شي خلکو مکوله جاپانانو جوړه کړ ډېر خپ پالتی کو خیر بجه ورکړه او سندینه وګکی دا یې سلو شل جریبا وروپی نه دا به مصرف دې په وو ان وو به انرژي تاوی سو زیات خوشاله ځکه چې تقریبا نه بس پلو جنریټر تیلو وارز مصرف نه بس پلو پشپاور نو شی وګ دې تاویږي راټ دې وګ تاوی بس
هغه وایي له کومې ورځې چې ناکامورا او ملګرو یې د کونړ له سیند څخه کانال جلا کړ او د دوی په کلي کې پرې د اوسپنې بې مصرف ارحټ جوړ کړ اوس په هر کښت کې زیاته غله دانه تازه ترکاری او میوې کیږي چې ورسره ژوند بدل شوی دی.
دا ډیر کوي نو جوارم کوي غنم کوي نو سخت زیات کوي دې ولسته د وطن ته خدمت کوي آباد شي شین شي دا غټ خدمت دی بچي وشي کندا ډاک مخې سم دوی بل اړه نه سم دوی بوټم پکې نو
ارحټ له اوسپنې جوړ دی. څرخونه لري چې د څرخونو دواړو غاړو ته یې د اوسپنې په لسګونو لوټې نخلبل شوي. څرخ د اوبو په زور تابېږي لوټې له اوبو ډکېږي او له ویلې شپږ متره لوړ لختي ته پرېوځي. بل دې ته ورته ارحټ بیا د خیبې په ولسوالۍ کې په همدې ویلې جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د نورګر ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي چې د ناکامورا له لوري د کونړ له سینده په دې پورته شوي کانال سلګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین بیا د ناکامورا کړي کارونه د سیمې د زرغونتیا او د اقتصاد پیاوړتیا د پاره ګټور ګڼي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب الله عادل
څرخونه یا د غرد چې کوم دی د دې یو خواله دا دی چې د ټکنالوژي ډیره ساده ده. هر څوک شي کولی او بل د محلي موادو نه جوړیږي. یعنی د کونړ ټولو ولو کې د دې امکان شته دی خصوصا هغه ځمکې چې د ویالو نه دوه مترو په ارتفاع باندې جیګې پرتې دي او مستقیما د ویالو نه نه خړوبېږي. دغه ټکنالوژي ورته ډیره مؤثره ده. زمونږ غوښتنه د ولس نه دا ده چې دا په خپله جوړ کړي ډیر کم مصرف پرې راځي او خپل ځمکې وچې پرېږي.
خلک وایي که افغان حکومت په تیرو نږدې شلو کالو کې هم د ډاکټر ناکامورا یا کاکامورا په څیر د هیواد په څو ولایتونو کې کانالونه بیستلی وای نو په برکت به یې په زرګونه هکتاره دښتې خړوب شوی وای. د دوی په وینا چې نن به مو نورو ته د خوراکي موادو د مرستو دپاره د سوال لاسونه نه غځول. تیتسو ناکامورا پوره دیرش کاله افغانانو ته د روغتیا اوبو رسولو او زراعت په برخه کې کار وکړ. نوموړی د تیر لمریز کال په قوس میش کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو اول سخت ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ناکامورا ته افغان ولسمشر افغاني تابعیت هم ورکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا عدلی وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاکار جان بولتن د کتاب د خبرېدو مخنیوی وکړي. د بولتن د کتاب ځینې برخې په رسنیو کې هم خپرې سوي دي. د امریکا عدلی وزارت ویلي د دې کتاب د خبرېدو د مخنیوي هڅه کړې. په دې اړه نور تفصیل د فرشتي جلازی په راپور کې.
دا په دوه ورځو کې د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د بولتن د کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. عدلی وزارت ویلي چې په کتاب کې داسې معلومات شته چې باید پټ پاتې سي او خپرېدل یې د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی سي. د امریکا د عدلی وزارت په عرض کې ادعا شوې چې جان بولتن موافقه کړې وه چې کتاب به مخکې تر دې چې خپور شي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر او د ځان د ګټې لپاره د کتاب له کتنې پرته د چاپ پرېکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت پټ معلومات خپاره کړي. د امریکا د عدلی وزارت په واشنگتن کې فدرالي محکمې ته عرض کړی او غوښتنه یې کړې چې د جون په 19مه په دې اړه غونډه وکړي. د جان بولتن کتاب د جون په 23مه یعنې د راتلونکي سه شنبه په ورځ چاپیږي. جان بولتن تقریبا 18 میاشتې د ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار کړی دی. د بولتن د کتاب ځینې جنجال پارونکې برخې پرون په واشنگتن پوسټ، نیویارک ټایمز او وال ستریټ جورنال ورځپاڼو کې خپرې شوې. د امریکا په سیاسي کړیو کې وارد مخاله غوغا جوړه کړه. یوه جنجالي خبره چې د جان بولتن په کتاب کې شوې ده چې ډونالډ ټرمپ د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې د ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې د کامیابیدو لپاره کومک ورسره وکړي او په خبرو کې د هغو کمپونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره جوړ کړي دي. بولتن لیکلي چې ډونالډ ټرمپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې د جاپان په اوساکا ښار کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې کړې دي. بولتن ویلی چې ترامپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلی چې پر کمپاین به یې اغیز ولري او له هغې غوښتنه کړې چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې د بری ډاډ ورکړي. د بولتن په لیکنه ترامپ ویلی چې امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د روانو ټاکنو پر پایله اغیز لري. په امریکا کې د جمهوری ریاست ټاکنې د نومبر په میاشت کې دی او د ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست بلې دورې ته ځان کاندید کړی دی. په موټبر امریکایي ورځپاڼو کې د دې بیانونو تخپرېدو وروسته د ډونالډ ټرمپ لخوا وویل شول چې جان بولتن دروغجن دی. جمهور رئیس ټرمپ دا خبره له وال ستریټ جورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې وکړه. جمهور رئیس ټرمپ ورسره له فاکس نیوز سره په بل مرکه کې وویل چې بولتن به په خپل کتاب کې سری معلومات خپروي او په دې ډول یې قانون مات کړی دی. د چین له ولسمشر سره د ډونالډ ټرمپ په کتنه کې چې جان بولتن یې په کتاب کې یادونه کړي، د امریکا د سوداګرۍ استازی رابرت لایتزر هم حاضر و. خو لایتزر ویلي چې هیڅ داسې خبره یې نه درویدلې. رابرت لایتزر ویلي چې ټرمپ په هغه غونډه کې هیڅ کله د چین ولسمشر ته زارۍ نه دي کړې چې له امریکا ډېر کرنیز محصولات واخلي او مرسته دې ورسره وکړي چې بیا د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. د چارواکي د سنا غونډې ته ویلي چې بلاکس چینایي چارواکو مقرره نشمنه کوله چې د هغې تجارتي موافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې واشنگتن او پیکینګ لاسلیک کړې وه زیات امریکایي محصولات اخلي.
ستاسو له پیغامونو
حکومت محمد علی پی الحمد زابل ولایت میزان ولسوالی د سپین مرانو څخه مالي کني ولې د اسما اله د حکومت او طالبان څخه دا چې مش په ولسوالی زابل ولایت میزان ولسوالی لارې بندې دي، شان ګران سوي دي، حکومت هم لارې بندې کړي دي، طالبان هم لارې بندې کړي دي. زما له دولت څخه دا اله ده چې مستدار خلاص کی او طالبان هم د اله ده چې مستدار خلاص کی. د مریضان پراته دي، د شپوش په مریضان دي او د دې داسې مسکینان خلک ستاسو په کور کې ودوړه ولنه لري. نو زموږ د طالبان او حکومت څخه دا اله مستدار اخلاص کې او مشخل مریضان تر وختونو پورې ورسو او خپل د کور لپاره کم څه چې دی غراو ما تاسو ته داخله د سي ما پیغام تر مسلمانو پورې ورسوي. والسلام.
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تاسو بلکل پر مغه وکلام د سولې خبرې چې تر ډیره بریده د شروع شوی دی نو موږ ډیر خوشبینه یو اله مې ما شهر 2000 بنجان هم خوش شي ځکه چې محمد اشرف غنی دی فرمان ورته چې هغه هم تر ډیره بدله هغه بنجان ما خوش کیږي نو تر ډیره هغه د هلمند هر وګړي څول غواړي کشمیر یې هم څول غواړي کزوار ته بقای څول غواړي کماشوم یې هم څول غواړي نو هلمې هم چې ټول افغانان مستل سره یو موټی شو او دا چې د نور خبر ته ترجیح ورنکو خپل افغانان سره یو موټی شو او څول اتفاق او یوالي په خپل ځانو کې راولو ټول افغانان کشمیر دې څول دې الله جل جلاله زموږ په یوه کې قائم او ګرځي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو زموږ سره شریکې کړې وي په دې سره ورسېدو د کابل په وخت څلور نیمو بجو ته یو ځل بیا له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو
د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یو جمعات کې د یو ماین په چاودنه کې د مدرسې اووه تنه طالبان وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د خوست ولایت چارواکي وایي غلام خان بندر د را روانې دوشنبه په ورځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پر مخ پرانیستل کیږي. د خوست د والي ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر په دې اړه د خوست والي ته لارښوونه کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بېګانیمه شپه د کندهار په مینشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حملې وکړې. د وزارت ویلي چې د طالبانو حملې له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 13 طالبان وژل شوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې پوځي ځواکونه د عراق په شمال کې د کوردانو د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی 1500 مرکزونه په نخښه کړی. او د برتانیا مشهور سندرغاړه ویرا لین چې د دوهمې نړیوالې په جګړې په کلونو کې سندرو د برتانیا د پوځي ځواکونو روحیه لوړه ساتله نن د 103 کلونو په عمر مړه شوه.
مننه کوم احمد تکا. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. ورسره د خبرونو پاتې راپورونه ته د افغانستان د امیر وختي وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 ناروغي لامل 240 کس په همدې هیواد کې مړ شوی دي. د دغه وزارت چارواکو نن پنځشنبه په افغانستان کې د کورونا وایروس د تازه ثبت شوي پیښو د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د 1459 مثبت پیښو سره اوس په دې هیواد کې د کورونا وایروس ټول مثبت شمیرې تر 29000 اوښتې دي. په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس لامل په تیرو 24 ساعتونو کې د 240 کسانو مړینه په دې هیواد کې بې ساري ده. دا لومړی وار دی چې په 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په دې شمیر کې کسان د کورونا وایروس لامل مري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې وزارت مرستیال بیان نورالله ترکی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې دغه شان په تیرو 24 ساعتونو کې له یادې ناروغۍ 1502 کسان جوړ شوي خو 1450 نور پرې اخته شوي دي.
په تیرو 24 ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې جوړ شوي دي چې د غلو جملې څخه 1450 مثبت شوي او د 1502 په شاوخوا کې روغ شوي دي. د 24 تنو اقتدار سره وفات شوي دي. دا هم باید یادونه وکړم چې په افغانستان کې د ټولو کرونا وایرس مثبت پیښو تعداد 20502 تنو ته رسیدلی.
د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې تر دې دمه د کورونا وایروس له امله لا 1500 ډیر کسان مړه شوي او نږدې 8000 کسان ترې رغېدلي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د کورونا وایروس د مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. په اعلامیې کې راغلي چې له دغو مرستو به 10.9 میلیونه د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې او 1.9 میلیونه نور به د عامې روغتیا وزارت د صحتمندۍ په برخه کې ولګول سي. په همدې حال کې د کابل ولایت چارواکو د دې ښار په ځینو سیمو کې د میکروب ضد درمل شیندلې دي. د کابل د والي ویان ناصر مهر ازادي راډیو ته وویل
مجادله با ویروس کرونا با همکاری ریاست اطفایی ولایت کابل و کمیته های صحی ریاست صحت‌عامه ولایت کابل پروسه درز دیوفونی و دواپاشی را در سطح شهر آغاز کردند که امروز نواحی اول، دوم، چهارم و دهم را تحت پوشش خود قرار خواهند گرفت.
ښاغلی مهر زیاتوي چې د کابل ښار له ګڼې ګوڼې ډکې یو شمېر نورې سیمې به هم د میکروب ضد درملو باندې دوا پاشي سي.
دوستانو د خپرونې په وروستیو برخو کې د دوونیزو راپورونو ژمنه مو درسره کړې وه. په دې کې اول به د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام واورئ، ورپسې د کور کلي ډرامه مه هېروئ. خو تر دې دمخه د هلمند یو راپور هم لرو. د هلمند 2 میلیونه نفوس دی، خو 4 لکه نجونې پکې له ښوونځیو محرومې دي. علت یې څه دی؟ په دې اړه تفصیلي راپور د محمد الیاس دایب راپور کې اورو.
د نادلی ولسوالۍ په چانجر کلي کې د نجونو د یوه ښوونځي د دوه پوړیزه ودانۍ کار پیل سو. که څه هم زده کوونکي د مودو راهیسې د کرونا وایروس د راخپرېدو د مخنیوي په خاطر رخصت دي، خو مسؤلین وایي له وړاندې د ترتیب سوو موادو په مرسته دغه ښوونځی په دوو راتلونکو میاشتو کې جوړېږي.
په دې کې اکثره چې دي ډېرې د انجرو دپاره.
سیمه ییز خلک وایي تر دې مخکې به په کال کې څو ځله شخصي کورونه په کرایه نیول چې لوڼې یې پکې درسونه ووایي. وکیل محمد عمر اتک او ډاکټر عبدالکریم ازادي راډیو ته وویل دوی ته باک نه کوي، خو نور ډیر کسان خپلې لوڼې د ښځینه ښوونکو او د نجونو لپاره د جلا ودانۍ د نه موجودیت په خاطر ښوونځیو ته نه استوي.
شاګردانو په حساب کې انجن مې یو ځای په شخصي سره کې دغه کولی الوکان مو دوه وخته اوسې وخته نو ډیر سخت مشکلات وو. دغه نوې تعمیر سره زموږ ته ډیر مشکلات مالیږي او ډیر الوکانو دفار په اصلاح ځای دغه کېږي او ډیر گنجایش پیدا کوي. یعنی ډیر موږ وسا کېږو، ځکه چې چانجر ساحه د ډیرو ځایو څخه خلک ورته راځي. د ډیرو ځایو څخه شاګردان مرکزي لیسه د پر نفوس ساحه ده.
د ډیره ګټه کې اوس زموږ د چانجر بعض خلک دي، خاص اول ځای مو دغه خاطر باندې پر ژړا کې پروت یم چې هلته کوچنیان ځوانان مو درس وایي، دلته ځای نه وو مخکې. اوس دا حیثیت جوړه چې دا خو ډېر غټ هم کار زموږ د ولس سره نارینه بدلتی ځوانان په هغه ځای کې دا بالکل د چانجر سره خلک چانجر دا هم مرسه د نکیل آباد درغون کلی دا سیو شرکي او غربي دا ټول خلک دا استفاده کوي.
د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې لا هم شاوخوا 4 لکه نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د ناامنۍ ترڅنګ یو شمېر کسان د کلتوري، مذهبي او کورنۍ ستونزو په خاطر خپل لوڼو ته د زده کړې حق نه ورکوي.
موږ فعلا په هلمند کې تقریبا د 6 لکه شاوخوا ماشومان چې د تعلیم څخه بې برخې لرو، چې په دې کې تقریبا زیاته برخه یې کوم تر 4 لکه شاوخوا یې چې د هغه نجونې دي، ځکه زموږ د الکانو چې په مکاتبو کې دي زده کړې کوي د هغو احصایه زیاته ده. د نجونو د مو بدبختانه باید وایم چې په هغه اندازه نه ده. د خلکو څخه مو غوښتنه ده دا چې علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، لکه څنګه چې په نارینه اولادو باندې علم کوي باید همدارنګه په ښځینه اولادو باندې هم علم وکړي، ځکه دا د ټولنې اړتیا هم ده، د اسلام د دین د فرضیت موضوع هم ده، دا سپارښتنه هم ده چې باید په نارینه او ښځه باندې زده کړې وسي.
ښاغلی سفاری وویل د اقرا د پروګرام له لارې چې د معرف سره په ګډه د پوهنې په برخه کې کار کوي، سږ کال د هلمند نجونو ته 140 نوې ودانۍ جوړیږي. اوس مهال په دې ولایت کې د 15,000 په شاوخوا کې نجونې ښوونځیو ته ځي، چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې زیات شمېر د کورنۍ لخوا 12 یا تر هغه لوړ زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. د کلتوري او کورنیو ستونزو ترڅنګ بله مسله د الوکانو او نجونو د ګډ تعلیم سره د خلکو حساسیت دی. لیکوال او ژورنالیست زین الله ستنګزی چې کلونه په دې برخه کې کار کوي وایي د پوهنې وزارت ته پکار ده چې د سیمو ټولنیزو اساساتونو ته په کتلو نجونو ته جلا ښوونځي او ښځینه ښوونکي په دنده وګماري چې خلک د هلکانو سره یو ځای د نجونو زده کړنه خوښوي.
د خلکو اذهان نه دی جوړ، ازار و ازیات سته او ځینې کسان نه غواړي چې خپل لورګانې د سیمو مکتبونو ته واسي چې هغه هلته ګډې زده کړې لري یا ښوونځي ونه لري. کومو چې حکومت د دې لپاره تدابیر ونیسي، جلا ودانۍ ورته جوړې کړي، ښځینه معلمانې ورته په دنده وګماري او داسې یو چاپېریال ورته جوړ کړي چې ټول خلک باوري شي چې پکې د ښځینه یو ځل ته زده کړې کوي. دغه د لپاره ازار و ازیات نسته، مشکل نسته، بیا به ستونزه نه وي تر ډیره پورې. که څه هم موږ د ښځینه معلمانو په برخه کې ډېرې ستونزې لرو، حکومت د ودانیو لپاره کار کړی دی، خو دغه ښځینه معلمانو لپاره هم باید مشکلات حل شي، ځکه ډېری خلک خپل ښځینه اوس هم نه پرېږدي چې هغه معلمان وي چې لاړ شي کار وکړي، زده کړې وکړي. نو دې لپاره لا هم جدي کار ته اړتیا شته.
د معلوماتو له مخې اوس مهال په لشکرګاه او ګریش کې ډېرې پنادالی کې کمی، خو په نورو ډیر لسور وسوالیو کې انجن ښوونځي ته نه ځي، کځي هم تر اول او دوهم ټولګي پورې محدود دي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ګران دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو مشمان په موبایل کې لګیم سره څومره لقفي
تمام ورځ په ټوله د کپټای د کوم مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې لختی دي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، نه پوهیږي د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د هغې لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقې هغې ته اصطلاح ده کړي او بله خواته د هغې توجه دغه کړي. مبارک مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکړو.
نن په همدې اکل خبرې کوو له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یوه برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
امون هم نقب الله ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه را واخلي بس شپه ورځ بس کبر ته هم وي، یعنی زړه نه تصبریږي. تلویزیون ته کینی نه مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي. په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسیږي. وه چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي که وهې زړه به دې خبر راپېږي. پنځمې زامن دي، پنځمې ماسیان دي، لاس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمام ورځ په لاسو کې سبقه ته نظر نه ده، سوچ وفکر ټول په دې موبایل کې. داس که مکتب ته ولېږي ورته وایي چې خط نه ویشته که خط قصه کې نه دي. تمام ورځ په دا کته پوله ده که پټای ده که مثلا اتاق ده هر شی ده بس په دا موبایلو کې نښتې دي. نو په دغه سیستم لپاره درسونه وتلي دي او دوی ذهني مسلې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک واسپي نه راشي هلکانو ته اخلي ګیم پیکوي، چکا پیکوي، چای ورته وایي چای پیکوي. ویده یې زوی له جبه راوباسي. دغه دغه موبایلونه نه دي، دغه تاج موبایلونه دغه ډېر خوښېږي. هغه ته اخلي سندلې په سر باندې کېږدم، بیا مې دا مسای را اخلي، بیا په دې کې ګیم را اړوي، نه پرې پوهېږم چې چای پکې را اړوي که نه. دې کې ساتیري دی که نه خوښېږي. ماشوم خو دورانی شي پسې کوشش کوي که نه، داسې لاسته نیسي، داسې نږدې نیسي که نه.
نوم مې محمد میرویس ده، کارګر یم. ماته وایي چې پلار مونږ ته دا غټ ټلیفون واخله. زه ورته یم چې غټ ټلیفون باندې تاسو څه کوئ؟ وایي مونږ به کې ګیم کوو، مونږ به کې دا کوو، مونږ به کې هغه کوو. نو زه ورته یم چې او زویه، و اولاده، و بچو، د ما 5000 روپۍ معاش ده، هغه ټلیفونونه 40000 او 15000 ورکوي. زه تاسو ته هغه په څه شي واخلم؟ صحیح کار نه ده. تاسو درسونه ووایئ، تاسو مکتبونه ووایئ، تاسو سبقونه ووایئ چې تاسو نه یو څه شی جوړ شي، بیا به د تاسو ماشینه شي، تاسو به ځان ته غټ ټلیفونونه هم واخلئ، یار څه به واخلئ. بیا د ما سره یو نوکیا ټلیفون ده، دا رانه واخلي. په هماغه کې دوی مصروفې ګیم کوي، یو شی کوي، بل شی کوي، نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې. نو 400 زه دوی پویم نه پوهېږي. نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم، یو هغه پې باندې کوم. بیا م پسته د جګرخونه م یمه چې یاره دا خو ماشومان دي، دا خو نه پوهېږي، دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
درمن دوستانو، که څه هم ساينس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یو خل نه دي، خو اوس په یو څېړنه کې ثابته شوی چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یو نوی طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګي ځوانانو او ماشومانو د یادښت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې اکله مو د طبي پوهنتون استاد او د نور په روختون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پایل کې مور نه پوښتلی چې په موبایل کې ډیر ګیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامدار دا سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه یې رپي کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي یعنی اصل خبر پدې باندې چې د سترګو اوښکې په رپیدو باندې متشر کیږي د سترګې ساته ده کله چې دا مشکلات ورته پیدا شوه ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي سوزش خارج دغه شان پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شوه د سترګې سره مجبور ته چې په لاس باندې داسې مالش درکی کله چې مالش دغه شان زیات شوه سوروال سترګې ته پیدا کیږي هر څومره چې مال زیاته درکی سترګو ته هغه باندې تم تکلیف درکی او د سترګو دغه تورواله چې موږ ورته قد نه ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یو مرض د کراتوکونس په نوم یعنی سترګې مخروط غوندې خدان ته راځي مخې ته راځي دا ورو ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کوي یعنی سترګې نظر لږ شانته کمیږي د دې په خاطر سترګې لږ شانته تکلیفونه ورته پیدا کیږي
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ترسي
د سترګو ډاکټر یې ماګنه زه کله چې کور کې مده استعمال نه کوي زه کور چې نه ما استعمال کی خو یو عادت ده کنه اوس عادت چه ده غوي ده په ماشوم په استرس کې دغه شان نه زیاده مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ده ځکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په ګیم باندې تیر کړي
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي نو هغه خپله ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي بله شواده چابی شو مونږ ورته وایو هغه بیا سترګې ته خستګي پیدا کوي موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر ته غشان استعمال کوو وایي سترګې مې تکلیف پیدا کوي د اصلي خبره په دغه باندې هغه آبی شواده سترګې سره کوشش کوي چې هر څه په زیر باندې وګوري په زیر ګوري سترګې دوامدار نه ایره پي بیا هغه وخت کې د سترګې نه منتشر کیږي ورو ورو سترګې ته وچوالی پیدا کوي سوزش د غشاین پیدا کوي او سړی مجبور کیږي چې خپل درسونه ونولولي
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه مو چې مخکې ویل زیات علاقه لري اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل شي چې دوی هغه وم نه زوريږي او توان هم ورته ونرسیږي
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومان ته او که زیاته علاقه لري نیم ساعت سهر نیم ساعت وروسته د غرمې نه دا بیخي ورته کفایت کی که گیم وهی که نور شاید چه چه کهی نیم ساعته
هغه ماشومان چه موبایلور تا دسترگو مشکل پیدا کرده در مل نه چنگه در سخت لکاسان
خوک که زیاده تکلیف پا غیبی خوک خواستی مونگا بیاورتا دسترگو اوخ کی در کهو چه ورس که سر روزه رو به ایوا چهوی چه سترگی که لکشان در تازه و نرم راحتی چکاکو مصنوع یهش کرده وی آقای مونتا در کهو که زیاده تکلیف در کهوی بیا مونگا آقا عینک در کهو چه بلوکت پا نمیدی که جنی کسر رو دوایی چه فوتو کرومیک
عینک
آقا مونگا در تصیح کهو انشالله بیا پا آقا بانده کوله چه چه خپل کارونه با موبایل یا کمپیوتر با دقشان بانده جاری و سایده بگید
پا کم شمیر ماشمان دلتر آوستل کیگی چه آقا هم دقا موبایل کمپیوتر و دقا شاین و دستر به مشکل پیدا کرده
والوز فیصدی خو زیاده ده ده پنزوز نه فیصدی زیاده ده آقا کورانه چه دقوی اقتصاد که دی خپل اقواری چه دقوی ماشمان پا دقا الکترونیکی وسایل بانده خب پویی خو فیصدی ده پنزوز نه زیاده
چې دا
سترګې مشکلات پیدا کوي د پزوس نه زیاده کوي کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې نه پي سترګې ته مالش کوي او کله چې داس وړي وایي ماده خستګي پیدا کوي اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شایع باندې کله چې موږ پوښتنه کوي دا زیات موبایل کاروي د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومان ته بيخي کفایت کوي چې بيخي زور درکې یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لږ شان د دوی کورنۍ متوجه وسی چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده که یا بله خوا ته د هغې توجه دغه کړي تر څو چې سترګې ښه حالت نورمال ته ورسیږي بیا څو دقیقې وروسته بیا خپله بېرته کولی شي چې استعمال کړي دغه موبایل خو مقصد د یو ساعتو نه زیات بیا مونږ اجازه نه درکوو
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د خپل خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مال او ملګری
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی ونی ورستا بیا هم د کور کلی خبرونه ته مو په سلامونه هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې کسان د نورو خبرو ته په پټه غوږ نیسي، نورو ته په پټه غوږ نیول څه پایلې لري، او د مخنیوي په خاطر یې کومې حل لارې موجودې دي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږمه جبار خیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی اورو. ځینې انسانان غواړي له ډېرو هغو کیسو ځان خبر کړي چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوه شي په دوی پسې څه ویل کېږي. د همدې غوږ نیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپله رویه تنظیموي. کله خو داسې هم کېږي چې دوی اورېدل شوې خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم ترې خبروي. دغسې خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري، او کله ماشومان ورلېږي چې دوی ته خبرې راوړي، او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي سایلو څخه ځان خبر کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی جان محمد داسې وایي:
والا ما ته خدا تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم، نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي، ښه مې وایي که بد وایي، که ښه ووایي خوشحالیږم، او که خدای نخواسته بده دغه وکړي نو بیا به ورګرځم، یا به ورسره جنجال کوم، یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه. لکه څنګه غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده، خو جو بیا هم شیطان نه پرېږدي، مجبور یې چې ورته ودرېږو. خلکو که زه درته ووایم چې عادت دی، بیخي عادت ورته ګرځېدلی دی، یعنې دا خو موږ ته ټول پوهېږو چې دا ګناه ده، باید چې غیبت د چا ونه کړو، د چا په باره کې خبر ونه کړو. شیطان ناسره ده، خو شیطان وایي ته ودرې چې دا څه وایي، څه رقم نه، زړه مې طاقت نه کوي، مجبور سم بس ودرېږم چې دا څه وایي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلي کې همداسې یوه مېرمنه وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریک کړی و، او خبرې به یې اورېدلې، او بیا به یې کور په کور ګرځولې. نوموړی وایي:
زمنګ یو امسایه وو، هغه به چې کله د خلک به د زمین کې کوټو کې ناستو کنه، نو دا به ګوښه راغله، د دروازې خوله کې به ورته غوږ ونیوه چې دا خبرې د چا په باره کې دي. نو مثال د خبر به زستا په ارتباط وه، نو دا به دستي تا ته به راوړله، نو دې غاش غال مغال او جنجال به جوړ سه. همدغه بدبخته دا وظیفه وه، همداسې خلک یې په جنګ اچول، او دا یو عادت وو. په همدې موضوع کې زه یو بله خبر ته کوم، چا دا د راکړې ورکړې خبره وه، دا لور مې والله پلنکي ته ورکوم، دا پلنکي ته پلنکي ته ورکوم، والله دا خواستګر راغله د ته نه ورکوم. هغه دې ورته ویلو چې ولې نه ورکوې، دا کور کې مشوره کوله، والله دا هلک داسې د بېسواد هم ده او خم نه ده، او بازار کې بېځای ځای ګرځي، پلار مور ته خوشحاله نه دي. دې خو غوږ نیوله که نه، دا دوه درې ورځې بعد دا خبره ټیک په ټیک ما خلکو ته ورسېله. چې ورسېله هغوی ویل او زما خو زوی داسې بختور سړی ده، او داسې سړی ده، او تاسې ولې داسې خبره کړې ده، دا خو سبا نور خلک هم تېره منې کېږي، بل نه منې کېږي، نو په دې کې بس غټ جنجال جوړ شو.
حمیدالله د غوږ نیونو یو ستر علت دا بولي چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي، له هغوی څخه په تاثیر د عادت کشرانو ته هم پاتې کېږي، او همداسې دوام کوي.
دا ما په نظر په کس کې خپله کومه نیمګړتیا وي، هغه په دې خلک غوږ نیسي، د مجلس ما باره کې نه، ما باره کې خلک څه وایي، د ما څوک څه غوږ نیسي، هغه ته هغه کسان مې بد ایسېږي که نه، نو خپله چا چې نور کسان بد ایسېږي خپله خو به هغه کار نه کوي. یا به یو به دغه یو به د شیطانت موضوع په کېږي که نه، ځکه غوږ نیسي د چا باره کې غږېږي، بېرته هغه کس ته ورسېږي که نه، جنجال د دوه کسانو منځ کې جنجال اچي. زه نو ځینې کسان داسې هم دي که نه، داسې ناپوه هم دي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم بنان وای کی، زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
د کابل ولایت اوسیدونکی وحید الله وایي په ټولنه کې داسې کسان ډېر دي چې د نورو خبرې په پټه اوري، چې د وخت په تېرېدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی. مثال، خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري.
بله د جامعه کې پیدا کیږي داس کسان ډیر پیدا کیږي چې غوږ نیسي حتی داس کسان پیدا کیږي چې یو اتاق کې مجلس دی پټه کمره یې ښي وي او یو غږ ریکارډ کړی وي دا امکانات زیات دي پیدا کیږي داس کسان دا صحیح عمل نه دی ځکه چې آینده کې د خلکو ترمنځ مشکلات ایجاد وي د خلکو رازونه افشا کوي ټولنې ته خدا مشکلات ایجاد وي چې د دوو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي جنگ را پیدا کوي د باسي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خمار وایي څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي په ټولنه کې په خستر ګورته نه قتل کیږي
دا ښه کار نه ده دا شیطانی راځي وای ولا یو بل هغه کې راځي بل ته وای درېم ته وای هغه ته خل شیطان وای داسې نشته ورته کومه چې دا کار ونه کوي او بیا شیطانی راځي دوه په جنگ اچول کیږي هغه ښه کار نه ده مولا دی نه دا غیبت کوم راځي دا ښه کار نه ده وایي چې څوک ونه هغه خلک چې هغه غوګنیولای او دوه په جنگ اچي دی کې دا جنگ راځي کنه ته هغه نه خبره بل ته وړي
د اسلام مبارک دین وای چې تجسس مکوي یعنی د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو پسې ډیر مګرځي دینی عالم مولوی نور الحق په دې اړه داسې غږیدلی دی
دا د اسلام نظر څخه ډېر بد کار دی دا ډېر تجسس دی د تنشته مؤاخذه ده بل چا د پټو خبرې کوي او بیا یا په خلکو یې پشیي او یا د هغه څخه بده سوی استفاده کوي دا کار صحیح کار دی نبی علیه الصلاة والسلام وایي که چا تا ته غوږ نیولی یا په سترګو باندې نیولی وه ته ګرته سترګې به ړندې کړه پوه شې ستا چې غوږ نیولی غوږ ورکون که او که په سترګو درته کتل د یو چا و کور ته درته وامه او نو بیا سترګې به ړندې کړه بعد یو ناروا عمل دی دا ناروا عمل دی د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ درمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګ همکارانو پکې برخه اخیستې ده. مورې څنګه یې؟ په خیر راغلې. پلار مې څنګه و؟ کور کې خیریتي و؟
شکر دی زویه، ستا څه حال دی؟ ښه جوړه یم. باندې ښه چې سره
شکر خیر وسي، ټول ښه دی. تا څه حال ده؟ واده ته لاړه وې؟
هو لاړلم واده ته، خو هله ته یې ګیله وکړه. زویه ته ولې نه وې راغلې؟
زه خو رسمي ورځ کې واده نیولا و، او کله کېدو زه وظیفه کې وم، ماشومان مې و مکتب ته تلل.
داسې خدای رښتیا هم غورې څه ګیله وکړله ول دا ولې نه راغله؟ ما هم ورته وویل ما په رسمي ورځ د واده نیولی دی، هغه بیچاره وظیفه لري، څه وخت خلاص یې درته
و؟ که نه ښه څنګه واده په خیر تېر شو؟
ښه و نو ښه واده. استاد ځای خالي و.
څه شی کوې دلته؟ چې ولاړې
کور غیبت ورته کوي، د مور مې د ما د تا د ټولو غیبت ورته کوي.
تا عجیبه کار کوي چې تاسې کې غیبت نه هغه ولې ورته وکړي؟
ته چپ سه یاري چې زه دا خبرې واورم.
ګوره بده خبره ده، دا ګناه لري. پردې خبرې مه اوره، غوږ مه نیسه چاته. دېخوا راشه.
څه پردي دي؟ خو بله ورېندار مې ده.
نو چې ورېندار دې ده خو ورننوځه، کښېنه ورسره، انسانیت ورسره وکړه. ته که د ځانه ونه ډاره شي تا کې که د غیبت ځای نه وي ولې ورته درېږي؟
تو دریگه زوائه ما چی دیمونگ دو کور نه چه ورطا وایی؟
او تا بیاد آقا خبری که نو چی زمونگ پا کور که چه نهی چه بورتا وایی؟
دا نه پیجنی، زی خا پیجن.
که پیجنمی که نه پیجنمی، تم والا که چندان خزایی؟ که تاکه نو گناه نه وای ولی بری اوی خبر تا داریدی؟ دی خوارش بده خبره ده؟ ویم دی خوارش کنی وهم دی؟ که ده تا مور راشی و کوتا که ورسره ناستوی چوک ستا خبر تا غوگو نیسی؟ خبر در بانی وله گیگی؟
زی پا غصت وهم.
خب بس غصت وز با اوی تم غاکم چی تا وهی خیر؟
رو رو بخا، دیشته هم واقعاً چه خکار میوانک
ده خاصی خوری ده، بده خبره ده. ده دی پیواسی ده اگوی تا غوگو نیسی لارش کین ورسره، خبری ورسره و کچی اگه خزم پویشی چی ده پا منسکی ایت نشته، ستاسی پا منسکی ایت نشته تو ورده غوگ نیسی چوری ده چوی.
بد خبره ده خوري
دا غوګ نیونه د سړی په زړه کې کرکه پیدا کوي فرت پیدا کوي همدغه وړي وړي خبرې دي چې غاټه خبره ته جوړ شي
صحیح دا وروره دا ته ورته ولر شه کوټې ته زما لیک چای ورته راوړم
آفرین خیر وې سي
د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا خېچاري